The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
د امریکا ولس مشر اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری کابل کې وژلې دی. السلام علیکم. په کابل کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. دا خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو. د امریکا ولس مشر جو بایدن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری کابل کې وژلې دی. امریکایي چارواکو ویلي پر نوموړي د یکشنبې په ورځ د کابل په شیرپور سیمه کې بې پیلوټ الوتکې بریټ کړی دی. طالبانو دغه بریټ ته خبرګون ښودلی او د دوه هېد تړون او نړیوالو اصولو ښکارا سرغړونه یې بللې ده. طالبانو په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې نه دی ویلي چې بریټ کې رښتیا هم د القاعده شبکې مشر هدف ګرځول شوی او کنه. دوی دومره ویلي چې بریټ پر یو هستوګنیز کور باندې شوی دی. د پاکستانی پلاوی او پاکستانی طالبانو خبرې په کابل کې پای ته ورسېدې. پاکستانی پلاوی پرون بیرته خپل هیواد ته ستون شوی. د پلاوی یو غړي ازادي رادیو ته ویلي چې په آزاد فضا کې له پاکستانی طالبانو سره خبرې وکړي. د پاکستانی طالبانو اصلي غوښتنه له خیبر پښتونخوا ایالت د قبایلو د سیمو د الحاق لغوه کول یاد شوی دی. په کابل کې د چین سفارت افغان سوداګرو ته د ویزو د صادرولو لړۍ پیل کړې ده. دا خبره د طالبانو یو ویاند احمد الله وسیق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي چې د افغان سوداګرو یو لیست د چین سفارت ته سپارلی او هغوی له پرون دوشنبه افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړې. چین د کووید 19 په خاطر افغان سوداګرو ته د ویزو ورکړه ځنډولې وه او تر هغه وروسته سیاسي تحولاتو دا پروسه ځنډنۍ کړې وه. د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي روان کال تر دې دمه له 1500 میلیونه افغانانو سره مرسته کړې ده. دا خبره د دبليو اف پی په یو اعلامیه کې پرون ذکر شوې ده. ځینې د مرستې د کار په بدل کې شوې دي. د خړو په بدل کې د کار په شپږ میاشتنی پروګرام کې 100 کیلوګرام اوړه، 12 کیلو بقولات، لوبیا، نخود، می او یو شمېر نور غذایی مواد شامل وو. او روسي خبر هم دا چې د پاکستان پاوز ویلي چې یو هلیکاپټر لا درکه شوې دی. په دغه خبر کې چې د پاکستان د پاوز په حواله راغلی ویل شوی چې دا هلیکاپټر په بلوچستان سیمه کې د سیلاب ځپلو د ژغورنې په عملیاتو بوخته و چې پرون مازدیګر ورسره اړیکه پرې شوه. د پاوز په خبر پاڼه کې راغلی چې په دې الوتکه کې یو جنرال او د پاوز نور لړپوري غړي سپاروزینو راپورونه کې ویل شوی چې هلیکاپټره غورځېدلې ده، خو پاوز لا دا راپورونه نه دي تایید کړي. پاوز ویلي چې د پلټنې عملیات پیل کړي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې د دغو خبرې کیسو تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د القاعده مشر ایمن الزواهری وړ مورس کابل کې وژلې ده.
The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
د کابل په ځل کې د القاعده شبکې پر مشر د بی پیلوټا بریډ څه پایلې لرلی شي.
نه تا د امریکې او د طالبانو پر اړیکو باندې، بلکې د دنیا د نورو هیوادونو او طالبانو په اړیکو باندې اثر لري.
کابل ته د پاکستان راغلی پلاوی بیرته اسلام آباد ته ستون شوی. دوی له پاکستانی طالبانو سره خبرې کړي.
اهم موضوع جو ونه کوم چې ډېر خبرو شوې هغه د فاټا داغي مطالبه چې فاټا د انضمام واپس شي نو هغه سره موږ ډیسکس کول.
او ملګرو ملتونو او ناټو د اوکراین د غلو د صادراتو د بیا پیل هرکلی کړی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګې ته خراغلي د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. رازو د سر موضوع ته. د کابل په شیرپور سیمه کې لبري د دوه ورځې وروسته امریکا اعلان وکړ چې دغلته د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په نخښه کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن څو ساعته مخکې په سپینه ماڼۍ کې ویل چې د ترهګرو د مشر نور په نړۍ کې نشته.
The United States successfully concluded an airstrike.
د امریکا متحده ایالاتونو په بریالیتوب سره د افغانستان په کابل کې هوایی برید ترسره کړ چې پایله کې د القاعده امیر ایمن الزواهری ووژل شو. تاسو پوهیږئ چې زواهری د اسامه بن لادن یو مشر و. دی به تل له بن لادن سره اوسېده. پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 11 نیټه بریټ پر محل هغه د القاعده دویم نمبر مشرو هغه په جوړه توګه د غبریټ کې شامل وو. هغه د دې بریټ چې پایله کې 2019 او یا خلک ووجل شول مسؤول وو. هغه لسیزو را په دی خوا د امریکایانو پر ضد حمله پلانولې.
پر امریکا د 2020 کال لبرید وروسته الزواهری متحده ایالاتونو ته یو لوی هدف وو او د هغه پر سر یې 25 میلیون ډالر جایزه ایښی وه. الزواهری د 2011 کال لمی میاشتې را په دی خوا چې د القاعده شبکې بنسټ ایښودونکی اسامه بن لادن نو وژل شو دغه شبکه رهبری کوله. الزواهری د مصر تبادای او پوروستیو کلونو کې څو ځله د وژلو اوازې خپرې شوې دي. تیر می میاشت کې د ملګرو ملتونو یو راپور وښود چې الزواهری د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره بیعت تجدید کړی دی. امریکایي رسنیو د هغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي چې پر نوموړي د یک شنبه د سهار په 6 بجو او 13 دقیقو بې پیلوټه الوتکې برید وکړ. خپلواکو سرچینو لا د دغه بریټ په اړه او دا چې رښتیا هم الزواهری پکې وژل شوی او کنه څه نه دی ویلي. طالبانو بیا پر دغه بریټ غبرګون خودلې او د نړیوالو اصولو او د دوه تړون ښکارا سرغړونه یې بللې ده. د طالبانو د حکومت ویانز به الله مجاهد په یو خبر پانه کې ویلي لمړیو کې د بریټ سرنګوالې معلوم نه وو، خو په خبره یې د امنیتی او استخباراتي ارګانونو له پلټنې وروسته په ډاګه شو چې د امریکا د بی پلوټه الوتکې بریټ وو. په خبر پاڼه کې راغلی دا ډول کړنې د تیرو شلو کلونو د ناکامو تجربو تکرار او د امریکا د متحده ایالاتو افغانستان او سیمې د ګټو خلاف عمل دی. طالبانو ویلي برید د هستوګنې پر یو کور ترسره شوی، خدای نه دی ویلي چې څوک پکې وژل شوی یا ژوبل شوی او کنه. دا پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ظاهره د امریکا دویم هوایی برید دی چې ترسره کوي. امریکا تیر کال اگست میاشت کې چې طالبان واک ته رسیدلی وو د کابل هوایی ډګر ته نږدې سیمه کې پر یو کور هوایی برید وکړ. لومړی امریکایي چارواکو وویل چې هغه برید کې د داعش وسلوال په نخه کړي، خو وروسته څرګنده شوه چې د یوې کورنۍ لس غړي پکې وژل شوي دي. دا چې دا برید څه پیغام لري او د طالبانو او امریکا پر اړیکو څه اغیز کولی شي، په همدې اړه مې په واشنگټن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي پوښتلی دی.
دوی خبرې دي، اول دا ده چې د څو میاشتو راهیسې په امریکا کې د ملګرو ملتونو په رپورټونو کې دا ویل شوي چې د القاعده په افغانستان کې ده او د طالبانو د موقف مساعده کوي چې په افغانستان کې وي. او حتی دوی هفتې مخکې د ملګرو ملتونو یو رپورټ وویل چې دی په افغانستان کې ده او د ډېرو خپلو غړو سره او نورو کسانو سره راشه درشه لري. دا د څو میاشتو خبره وه، په نتیجه کې دوی دغه مثلا تعقیب کړه او بالاخره چې ځای تثبیت کړه حمله یې پرې وکړله. منتها یوه خبره داده چې اوس په افغانستان کې امریکایي قواوې نشته، نو دا د استخباراتو یو لوی موافقت و د امریکا دپاره چې دا سړی یې په نښه کړه او په داسې حال کې چې نور ملکي تلفات ونه لري او غیر له منځه یوړ.
جلالي صاحب، طالبانو تل ټینګار کوو چې دوی له القاعده سره اړیکې نه لري. اوس د کابل په زړه کې د القاعده د مشر وژل کېدل به د طالبانو او امریکا او د طالبانو د لویدیځ د اړیکو پر راتلونکو څه اغیز وکړي؟
البته دا اغیز خو لري، نو هغه به وکتل شي چې په کوم شرایطو کې دا سړی له منځه وړل شوی دی، چا ورسره مرسته کړې ده او څه شرایط دي. په دې کې هېڅ شک نشته چې طالبانو په دې کې همیشه دروغ ویلي دي چې ترستان ته ځای نه ورکړي یا په افغانستان کې نشته. نو دا خبره په خپله ثابتوي چې دوی په هېڅ کې صادق نه دي او دا اثر کوي نه تا د امریکې او د طالبانو پر اړیکو باندې، بلکې د دنیا د نورو هیوادونو او طالبانو په اړیکو باندې اثر لري او دا به وروسته لیدل کېږي. سیاسي منتها د القاعده په برخه کې په نږدې او لنډمهاله او مزمهاله وخت کې په د القاعده په قواو باندې په اثرات په فعالیتونو باندې منفي اثر کوي. البته بیا به وروسته کتلای شي چې دوی بیرته خپل ځانونه بیرته جوړوي که نه جوړوي.
جلالي صاحب، نه پېږم تاسو به څومره معلومات لري خپل د الزواهری په اړه ویل کېدل چې په دې وروستیو کې ناروغ و، سن هم زیات و، د دې هدف ګرځول القاعده شبکې ته په څه معنا کېدلی شي؟ آیا په دې شبکه کې نور داسې مشران شته چې د دې ځایناستی شي او داسې څیرې وي چې ټولې شبکې ته د منلو وړ وي؟
فصل بن لادن د الزواهری د القاعده مشر، نو ځکه مشر مسله دا ده چې هغه اداره کوي، رهبری کوي القاعده، او که ناجوړه وي که روغ وي لیدر وو د القاعده، نو ځکه اهمیت یې ډېر زیات دی. منتها فصل دې به وخت ونیسي یو څه موده چې دوی هغه بل لیدر ځان ته پیدا کی، مګر چې هر څوک لیدر پیدا کی د زواهری په شان او چې د معادل د بن لادن او دوړ په ګډه سره د القاعده دغه د تریسي ډله جوړ کړل، دا یو دغه یو لوی او ډیر اغیزمنه سیره و د القاعده.
بله، او جلالی صاحب، روسي پښتنه کوم د طالبانو او د امریکا ترمنځ د دوه تفاهم نامې باندې به دغه برید او دغه پیښه اغیز وکړي، او طالبانو هم په ظاهره بی خبري خودلې، صرف د برید غندلې نور نه دی ویلي چې آیا څوک پکې وجل سوي او کنه.
او خو د دوه قرارداد تطبیق شوی نه دی، ځکه هغه برخه شي امریکای ویلي قوای بوسي قوای او بوسي له ماسته چې منې چې طالبان کړی وي هم نه د پزای کړی، او لبل خو طالبان دا ادعا کوي چې دا کابل باندې یا په دې هدف باندې د دوه د لوس په خلاف لوزنی په خلاف باندې حرکت کوي، الان کې طالبانو د دوه د تعهداتو مستر غړونه کوي، ځکه دوی ویلي و چې هیڅ توزی دلته اجازه نور کوش په افغانستان ته شي او دوی د تر ځینې لاندې هلته ناست.
په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي و چې له آزادۍ رادیو سره یې د امریکا پر دې اعلان خبرې کولې چې ویلي دي د کابل په زړه کې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې وژلې دي. طالبانو د الزواهری وژل تایید یا رد کړی نه دي، خو تیر شپه په یو خبر پانه کې دا بریټ غندلې او د نړیوالو اصول او د دوه د تړون ښکارا سرغړونه یې بللې ده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو سره اوسید مخام تر و بجو به تاسو له تازه پیښو خبريږي. په کابل کې د پاکستانی پلاوی او پاکستانی طالبانو ترمنځ د خبرو روستای پړاو لکه مهم پرمختګ پراته پای ته ورسید، او پاکستانی پلاوی تیر شپه بیرته پاکستان ته ستون شو. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علی سیف چې د پاکستانی پلاوی مشري کول وویل چې خبرې به دوام ولري، او هغه شخړه چې له شلو کلونو راهیسې روانه ده د دې په ټکو په یو یا دوه پړاو خبرو نه حل کیږي. دا خبرې د افغان طالبانو په منځګړیتوب تر سره شوې. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علی سیف د نورو جزئیات لور کولو پرته پر ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې خبرې په ډیره خفزا کې وشوي، او دواړو خو خپل نظریات او وړاندیزونه شریک کړل. نو موري زیاته کړه دا خبرې دوه ورځې ته پلان شوی وي، خو درې ورځې دوام وکړ، او د پاکستانی طالبانو اصلي غوښتنه له خیبر پختونخوا ایالت د قبایلی سیمو د الحاق لغوه کولو.
مهمه موضوع او اهم موضوع چې ونه کوم باندې ډیره خبرو شوی هغه د فاټا داغی مطالبه چې فاټا د انضمام واپس شي، او زمونږ چې پاغې باندې کم خبرې دي، کم پوینټس آف ویوز دي، نو هغه سره مونږ ډسکس کول.
ښاغلی سیف زیاته کړه چې هیواد ته د پاکستانی طالبانو د بیرته ستنېدو او نورو ګڼو سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي موضوعاتو په اړه خبرې وشوې. د خبرو په دې دور کې د قبایلي ځینو مشرانو هم برخه اخیستې وه. تر دې مخکې هم د دواړو لورو ترمنځ څو ځلې خبرې شوې. په تېر جون کې د پاکستانی طالبانو او د دغه هیواد د حکومت ترمنځ یو میاشتنی اوربند د نامعلومې مودې لپاره وغځول شو، خو دا په یوه اونۍ کې دویم پاکستانی پلاوی دی چې له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی. یو بل پاکستانی پلاوی چې دینی عالمان پکې شامل وو همدا شنبه له کابل پاکستان ته ستون شو. که څه هم دا خبرې د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب افغانستان په تېره بیا کابل کې ترسره کیږي، خو هغوی په اړه ډېر لږ معلومات له رسنیو سره شریکوي. ازادي راډیو د طالبانو له ویاندویانو د پاکستانی طالبانو او پاکستانی پلاوی د خبرو په اړه معلومات وغوښتل، خو د راپور تر چمتو کولو پورې هغوی ځوابونه وایي.
جوان
طریقه پولیس موجود شوی دي
تا کارو سرشتنه به چې تا کار مریض راغی.
ازادي
خزینه تر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د بشری حقوقو د څار سازمان په ننګرهار کې د طالبانو لخوا د دریو کسانو د دوری وهلو په پیخه خواشینی وښوده. دغه سازمان د افغانستان د برخې څېړونکو فرشتې عباسی ازادۍ راډیو ته ویلي چې د طالبانو دا ډول د دې په خبره سهرای محکمې به نورو طالب ځواکونو ته جرأت ورکړي چې لا زیات خپل سر سزا وي خلکو ته ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د چار سازمان اندېښمن دی چې د طالبانو صحرایي محکمې لا هم روانې دي او افغانانو ته خپل سر سزاوې ورکول کیږي. دا وروسته له هغه چې یک شنبه په ننګرهار کې درې کسان د نامشروع اړیکو په تور په درو ووهل شول. د بشری حقوقو د څار سازمان د افغانستان څنګه چېډونکې فرشته عباسی دوشنبه ماخام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
اتفاق که اخیراً در ننګرهار افتیده یکی از موارد بازداشت های غیرقانونی
کومه پیخه چې په ننګرهار کې شوی د افغانستان په ولایتونو کې د طالبانو د ځواکونو د غیرقانونی نیونو یو مورد دی. په داسې پیخو کې مجموعی اندېښنه دا ده چې تورن کسان او ورسته چې په سزا محکومیږي هیڅ قانون پروسیجر نه طی کوي. نه یوازې دا پیخې بشري حقونو ستر نقص حسابیږي بلکې نورو بشري سرغړونو ته لار هواروي او د دې له امله کیږي چې د طالبانو ځواکونو په بیلابیلو ولایتونو کې خلک له ځوابګویي پرته په خپل سر مجازات کړي
بدون هیڅ پاسخګویي مجازات کړي.
فرشته عباسی د طالبانو د رهبر مولا هبت الله اخونزاده د تیرې اونۍ فرمان ته هم اشاره وکړه چې د بشر په لاس د جوړو شویو قوانینو د نه پلي کېدو امر یې کړی او ویلي دي چې باید ټولې پرېکړې د شریعت په چوکاټ کې وشي. په ننګرهار کې د طالبانو د ولایت مقام په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاري محکمې یکشنبه دوه سړي او یوه ښځه د اعلامیې په اساس له محرم پرته په یوه کور کې اوسېدل له څېړنې اعتراف او قناعت وروسته د زنا په جرم په مصدر کې هر یو په نه درشو درو وهلی دي. د طالبانو ښاري محکمې هم په خپل اعلامیه کې دا یادونه کړې چې تورن کسانو لومړی له خپل عمله انکار کاوه خو وروسته یې اعتراف وکړ. لا روښانه نه ده چې تورنو کسانو تر کومو شرایطو لاندې اعتراف کړی خو مخکې د طالبانو لخوا په زور د اعتراف د اخیستلو ګڼې پیښې راپور شوي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم د سیمې یوه توده موضوع د اوکراین له اودسی بندره په غلو بار لومړی بیړۍ استانبول ته په لاره ده او نن تمه کیږي چې استانبول کې لنګر واچوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د اوکراین له اودسی بندره په غنمو بار د یوې کښتۍ د وتلو له خبرې هرکلی کړی دی. د اوکراین بندرونه د روسیې د یرغل له پایله تړلي وو او ورسره له اوکراینه بهر غله نه صادرېده. انتونیو ګوترش بیګا په دې اړه پیغام کې ویلي
is an enormous collective achievement by the joint coordination center.
دای وای د نن ورځې د بیړۍ حرکت د غړي همغږي د مرکز لخوا چې تیر اونۍ د ملګرو ملتونو تر نظارت لاندې جوړ شو یو ډلې ځل استراولنه ده. په دغه مرکز کې د اوکراین، روسیې، فدراسیون او ترکیه اساسي شامل دي. هغه څه چې موږ نن په اودیسا کې لیدلې یو مهمه پیلامه ده. دا به د ډیرو سوداګریزو بارونکو کښتیو د سفر پیل وي چې د خړو نړیوالو بازارونو ته به ثبات او راحتي راولي. د اوکراین د غلو د کښتیو لپاره وروسته له هغه د تاګ اجازه ورکړل شوه چې تیر اونۍ په استانبول کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب روسیې او اوکراین هوکړې ته سره ورسېدل. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم په دې هوکړه کې د خپل غړي ترکیې له حیاتي رول نه مننه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې به واوري چې په افغانستان کې د قرطاسیه پلورنځیو کاروبار ټکنی شوی خو ترې وړاندې د رسنیو اړوند یو راپور هغه دا چې امریکا کې ځینو تازه کډوالو افغان خبریالانو د امو په نوم د یو نوي ټلویزیون د پایل خبر ورکړی. د دغه ټلویزیون مشري لطف الله نجفی زاده کوي چې په خوای په افغانستان کې کار کوي خو د طالبانو په بیا وکمنېدو امریکا ته کډوال شو. یو نمایا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په یو ټویټ کې ویلي چې د افغان رسنیو لپاره په یو خورا سخت حالت کې لدې مهم اقدامه هرکلی کوي.
تیر 2021 کال اگست نیمایی کې واک ته د طالبانو پر رسیدو غنې افغان خصوصي رسنۍ وتړل شوې او خبريالانې د لزګو نظرو نورو افغانانو په څیر امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادو ته کډوال شول. تازه امریکا ته د کډه شو افغان خبريالانو لډلې لطف الله نجفی زاده او سمی مهدی د امو په نوم د یو ټلویزیون د پیل خبر ورکړه. نجفی زاده ازادي رادیو سره خبرو کې د امو ټلویزیون د پیل په اړه وویل دا درک کولای شو چې په افغانستان کې تیر یو کال د مطبوعاتو د ازادي لپاره وضعیت ډیر ښه نه و خو موږ به هڅه کوو چې په بې پرې او خپلواکه توګه له سیاسي او مالي نفوذ پرته د افغانستان پیښو او تحولاتو ته د ژورنالیزم د نړیوالو اصولو سره سم پوښښ ورکړو. د نجفی زاده په خبره دم ګړې دوه غیر سیاسي امریکایي بنسټونه ملاتړ کوي خو دا مالی ملاتړ د لنډ وخت لپاره ده. د دغه خبره د ټلویزیون په پښتو، دری او انګریزي ژبو باندې آنلاین خبرونه کوي. اخو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د امو ټلویزیون د پیل هرکلی کړی. یوناما په یو ټویټ کې ویلي، د افغان رسنیو لپاره په یو خورا سخت حالت کې دغه ټلویزیون پیل مهم اقدام دی. یوناما په یو راپور کې چې د جولای په 14 خپور کړ، ویلي د طالبانو په نږدې یو کلن واکمنۍ کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 170 پیښې ثبت شوي چې پکې نیول، وهل ټکول او ځورول شامل دي. د طالبانو حکومت په ګڼو مواردو کې د افغان خبریالانو د وهلو او ځورولو قضیې رد کړي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې د معلوماتو له مخې په تېر یو کال کې له شاوخوا 1500 چاپي، تصویري او غږیزو رسنیو نه نیمایي تړل شوي، او د 12000 رسنیزو کارمندانو له ډلې نیمایي بیکاره او په بد اقتصادي وضعیت کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو، تاسو په دویمه نیمایي کې درسي ساعت خبرونه اوریدلی شئ. په دې درسي ساعت کې د وم، اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسيږي. خو اوس یو بل راپور راخلو. یو شمیر قرطاسی پلورونکي شکایت کوي چې د طالبانو لخوا د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته یې کار روزګار خراب شوی. دوی وایي د تیر پرتله یې عاید کم شوی او نږدې ده چې کار یې په ټپه ودرېږي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو نږدې یو کال تیریږي او نن 313 ورځ ده چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي.
مکتبه بسته شده، چون زیادتر مشتری های ما دخترها بودن و قرطاسیه ها زیادتر خریداری میکردن. خیلی فروشات ما کم شده و خیلی تاثیر گذاشته سر ما.
عبدالحمید کابل کی اوسیگی او نگدی لس کاله کیگی چه قرطاسیه پلورنزای لری، خو اوس له خپل کار ناهیلی دی. نوموړی وایي له ډېره قرطاسیه نجونو زده کوونکو اخیسته او د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته دوکانداري په ټپه ولاړه ده. عبدالحمید آزادي راډیو ته وویل
تقریبا یک سال میشه از اینکه حکومت هم سقوط کرده و دیگه اینکه مکتبه بسته شده، چون
نگدی یو کال کیږي چې حکومت سقوط کړی، ښوونځي تړل شوي او زما په کار روزګار ډېر اغېز کړی. زما ډېری پیرودونکي نجونې وي او هغوی به له ما خریداري کوله. دعا کوم چې زر هر څه ښه شي او ښوونځي پرانیستل شي او ټول نجونې درس وایي.
دعا میکنیم که همه مکتبه را به خیر باز بکنه تا اینکه دخترهای ما مکتب بره.
د حال یوازې کابل کې نه دی، بلکې د افغانستان په ټولو ولایتو کې قرطاسیه پلورونکي همدا شکایت لري. احسان زبیر په کندهار کې د خوراکي توک لوی پلورنځای لري چې اولوی برخه یې قرطاسیه هم ده. نوموړی اته کال کېږي دا کار دی. وایي د قرطاسیه بازار اوس ډیر سوړ شوی دی. دی وایي له کومې ورځې چې ښوونځي تړل شوي د قرطاسیه خرڅلاو کم شوی او نږدې دی چې دا برخه بیخي وتړي.
د مکاتبو په بندېدو سره او د اوسنی دولت پراتک سره زموږ نور کاروبارم یو څه خراب شوی دی، مګر قرطاسیه پروشي بیخي په خوا چې زموږ د سلغوانو کاروبار کې دی هغه اوس شلغوان دی. نیاچا پیساده زموږ کاروبار په ټپه درېدلې دي، پروشات نسته. شاید زه بیخي د قرطاسیه برخه بیخي بنده کمه او په دې خاطر چې تاوان دی او پیسې مې ډېر پکې لګولې دي.
د طالبان حکومت په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه څه نه وایي، خو مخکې د طالبان حکومت د پوهنې وزارت ویان از احمد ریان آزادي راډیو ته ویلي چې په دې اړه به پریکړه د دوی مشرتابه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د زمري په 15مه د کجکي بند د دوهم فاز په پرانیست غونډه کې ویل، د ټولو افغانانو پر مخ د زده کړو دروازې پرانیستل یو جهاد دی چې په خبره د دوی حکومت به ډیر ژر دا کار وکړي. مخکې هم یو شمیر طالب چارواکو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو خبره کړې، خو لا تر اوسه عملي شب نه ده. دې موضوع په کور دننه او له افغانستان بهر پراخ غبرګونونه هم لرلی دي، خو داسې ښکاري چې طالبان د دې غبرګونونو په اړه جدي نه دي.
اوریدونکو، اوس هم راځو یو بل مطلب ته. هغه دا چې د دوشنبې په ورځ په خوست کې د نړیوال خوراکي پروګرام یا دبليو اف پی په مالی ملاتړ 250 ښځې او 250 ځوانان له شپږ میاشتنیو حرفوي زده کړو فارغ شول. دا چې ځوانانو ته په دې حرفوي زده کړو کې څه ورښودل شوي، زموږ همکار ورغلی له هغوی سره یې خبرې کړې او دا راپور یې رالېږلی.
په خوست کې 1500 خزي او ځوانان په بیلابیلو کسبونو کې لشپګ میاشتنه یو حرفوي زده کړو فارغ شول. یاد برنامه چې د نړیوال خوراکي پروګرام WFP په مالی ملاتړ ترسره شو، خزو او ځوانانو ته پکې د خیاطۍ، ترکاڼۍ، ګلدوزۍ، موټر سایکلونو ترمیم او موبایل جوړونې په برخو کې زده کړې ورکړل شوې. د برنامې تابعیا کوونکو ول د دوی لخوا بل د وروسته د حرفوي زده کړو فارغانو ته په بازار کې د عملی کاروبار زمینې هم برابرې شي. افغان پرمختیایي او حرفوي زده کړو مؤسسې چې دا پروژه پلی کړه، په خوست کې مسؤول احمد بلال محسن زاده آزادۍ رادیو ته ویل:
موږ د حرفوي زده کړو سره سره سواد آموزی برخه کې هم شاګردان ته روزه را ورکړه، چې الحمدلله په دواړه برخه کې شاګردان ډېر خلاص سره راوړنه لري. دا پروګرام چې شپږ میاشتې مخکې شروع شو 1500 کسان دپاره و، چې 250 خزینه و او 250 نارینه و، چې په مختلف رشتو خیاطي، نجاري، ګلدوزي، موترسکل سازی، موبایل سازی و حرفه و چې موږ دوی ته وښودل.
د دې شپږ میاشتنۍ برنامې فارغ ښځې او ځوانانم د کسبونو زده کړې ته خوشحاله دي. وایي اوس کولی شي خپلو کورنیو سره په اقتصادي برخو کې مرستې وکړي. د خیاطۍ د برخې فارغه شغله وایي:
زه شپږ میاشتنۍ ټریننګ مخیسته دی په دغه مو ډول ډول کلی زده کړې مونږ کولی شو خپل کورنۍ واسطه په دغه نه مونږ اس کې ډېر کورنۍ مونږ ډېر ځای په به مونږ ډېر نه ډېر خوشاله یو چې مونږ ته دا شپږ میاشتنۍ ټریننګ.
د نړیوال خوراکي پروګرام په مالی ملاتړ د دې برنامې نیمایي ګډونوال هغه ځوانانو چې اوس یې کار او روزګار نه درلود. د مرکز متون اوسیدونکی حبیب الله وایي:
داسې شاګردان لرل چې هغوی لیسانس پورې زده کړې لري، اما نه شول کولای چې د خپلې کورنۍ عاید پوره کړي. ما په موبایل سازۍ کې دومره څه زده کړي که زه په ښار کې یو وړوکی ورکشاپ ولرم، نو کولای شم چې د خپلې کورنۍ دپاره عاید پوره کړم. زموږ دپاره یو مفید پروګرام و، موږ وکولای شول چې موږ له دې څخه وروسته د دې جوګایو چې خپل کورنۍ مصارف پوره کړی شو.
د نجاري د څنګه یو زده کوونکی اشرف الله چې د مرکز متون اوسیدونکی دی وایي: دوی په خپله برخه کې عملي زده کړې وکړي او اوس په مستقلانه توګه د کار کولو جوګه دي.
دغه شپږ میاشتو کې موږ ته عملي ټرېننګ ورکړل شو د نجارۍ په برخه کې. موږ یې مطلب دا چې ورسول چې اوس موږ مزور کې دیګون پکړای شو خپلې کورنۍ ته مطلب عایدات پوره کولای شو. دغه شپږ میاشتنی پروګرام په خوستول لپاره پښتو کې ټول افغانان دي په نړۍ ګټور بولم، ځکه چې موږ سکسر زونون بکوره ګرځېدای و، حرفه نوي زې کورې نوي زده دوی نشي کولای چې کاروبار وکړي. هغه خپلې کورنۍ ته عایدات نشته لستول کړي چې بکوره ګرځي. باید پاینده کې دغه پروژې موږ خوستول شي، ځکه دغه زونون تر څو د اخر فاز ده کې خپل زمينه ته پربره.
بلوري ته د خوست اقتصاد رئیس شاهزاده پیرموي: د دوی ډیر تمرکز په دې دی چې ځوانانو ته کارموندنه وشي. د اقتصاد رئیس زیاتوي: د تولید شوی توکو د بازار موندنې لپاره هڅې روانې دي او په ټوله کې دوی کوښښ کوي چې په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د مصرفي اقتصاد ځای تولیدي اقتصاد ونیسي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
زه فضلي د هلمند ولایت د بابا جي د سیمې څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. په هلمند ولایت کې دغه کومې ښځې چې پر ډمبرانو باندې ناستې ستړي دي، د خوارانې نو د لوړو مقاماتو څخه مو دا هیله ده چې زموږ غږ ازادي راډیو تر دغو لوړو مقاماتو ورسوي، چې دا خوارانې پر دغه لمر ته ناستې دي، فقر کې دغو ته یو یعشه او د خوراک اور برابره کې، نو د حکومت طرف.
السلام علیکم ازادي راډیو اوریدونکو، افغانانو وروڼه مې دا خواسته چې تاسو خپلې پیسې ته ډېر سپک کتلي وو. کلدار بنګان سره ساتله په اوسه وخت او دا کلدار لري کې نور هم سپکېږي او د خپلې افغانۍ عزت وکړي. وسلام.
سلامونه او احترامات ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته او ټولو اوریدونکو ته. محید لایم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ څخه پیغام درته پرېږدم. د اسلامي عمارت لوپوی چارو څخه هیله لرم چې موږ د ولسوالۍ سړک په چیرې جنګونو کې تخریب شوی، باید له جوړښت یې جدي چیزی پاملرنه وشي. ځکه دا سړک نور هم د تخریب حالت کې دی، یو خو د سیلابونو بارانونه دي، سړک نور خرابېدو ته هم دی. او بل موږ د ولسوالۍ او ولایت مخکې د ولسوالۍ دغه دی تعمیر د کومندانی او د ولسوالۍ تعمیرونو ټول هغه اجنډې چې تخریب شوي دي.
ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. دا د ایران جنگ موږ په سختو ټکو غندو، او دا د ایران جنگ چې دی د اوبو پر سر دی، د دغه هلمند د سیند پر سر دی. نو او هغه امیر عبدالاحیان چې هغه ورځ خبرې وکړلې هغه ټولې نو د دغه پر سر یې دا اوس جګړه هم د هغه پر سر ده. نو دوی دې مهرباني وکړي چې په هغه وخت کې د افغانستان حکومت جوړ دا بندونه یې ورکول، دوی ول څه نه ویله. اوس چې لکه ونه ده له چې شی نشته یا حکومت نشته، دا به موږ پر وخرو یا بیا باندې لاکو یا به دا چوکو یا به چوکو نو دا باندې کېږي مهرباني وکړئ پر ځای کښېنئ.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو دویم نیمای ته ورسیدو د سهار اتنیمی بجې شوې. پام وکړئ څو لاندو خبرونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری کابل کې وژلې دی. امریکایي چارواکو ویلي پر نوموړي د یکشنبې په ورځ د کابل په شیرپور سیمه کې بې پیلوټ الوتکې برید کړې دی. دا سیمه د امریکا له سفارت او ارګ مانی سره 200 متره واټن لري. طالبانو د غبري تخبرګون خودلې او د دوه د تړون او نړیوال اصولو کارا سرغړونه یې بللې ده. تازه زینو لویدیزو رسنیو له هغې ډلې مل آنلاین ویلي چې الزواهری د طالبانو د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی اړوند یو کور کې اوسید. د پاکستانی پلاوی او پاکستانی طالبانو خبرې په کابل کې پای ته ورسېدې. پاکستانی پلاوی پرون بیرته خپل هیواد ته سفر پیل کړ. د پلاوی وغړي ازادي راډیو ته ویلي چې په آزاد فضا کې له پاکستانی طالبانو سره خبرې وکړي. په کابل کې د چین سفارت افغان سوداګرو ته د ویزو د صادرولو لړۍ پیل کړې ده. دا خبره د طالبانو یو ویان د احمد الله وسیق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. اخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي چې د افغان سوداګرو یو لیست د چین سفارت ته سپارلې او هغوی له پرون دوشنبه ورته د ویزو لړۍ پیل کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي روان کال تر دې دمه له 15 میلیونو افغانانو سره مرسته کړې ده. دا خبره د WFP لخوا په یو اعلامیه کې پرون شوې. ځینې د مرستې د کار په بدل کې شوې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ایرلند په وړاندې د شلوریزو سیالیو لپاره ښه لوبډله انتخاب کړې ده. د بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده د ایرلند په بلفاست ښار کې له کوربه سره 15 شلوریزې لوبې وشي. د ایرلند او افغانستان اولنۍ شلوریزه لوبه د اګست په 9 ترسره کیږي. او د پاکستان پاوز ویلی چې یو هلیکاپټر یې د چې د سیلاب ځپلو د ژغورنې په عملیاتو بوخته و تریتم شوې ده. د پاکستان پاوز په یو خبر پانه کې ویلی چې له دې هلیکاپټر سره چې بلوچستان کې د ژغورنې په چارو بوخته و پرون مازدیګر 15 بجې اړیکه پرې شوې. خبر پانه کې راغلی چې په الوتکه کې یو پوځي جنرال او د پاوز نور لوړپوړي غړي سپاره وو. زموږ غاګله ازادۍ رادیو نه اورئ کې غواړئ چې دا خبرونه او راپورونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. د ازادۍ رادیو خبرونه راپورونه زموږ پر ټویټر پاڼه هم موندلی شئ. د ټویټر پاڼه او انستاګرام پاڼه هم در سره فالو یا تعقیب کړئ. اوس هم راځو درسي ساعت پروګرام ته چې د بیولوژي مضمون پکې د وم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته تدریسیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونی زخبرونه.
السلام علیکم. درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو بیولوژي لولو. د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او آزادۍ راډیو خبرېږي. لومړی زو او دوم ټولګي بیولوژي لولو. دوم ټولګي په بیولوژي کې نن خونکې راته تخم لرونکي نباتات بیانوي. د تخم لرونکو نباتاتو په برخه کې به د یادو نباتاتو ځانګړتیاوې لولو او په دې به پوه شو چې پټ زړې لرونکي نباتات له ښکاره زړې لرونکو نباتاتو سره څه فرق لري. د درس په دویمه برخه کې پاڼه لولو. خونکې به د پاڼې خصوصیات راته بیان کړي او دا به راته ووایي چې په نبات کې د پاڼې دنده څه ده. دا هغه پوښتنې دي چې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې، ډنډر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البزر نباتات شکارا زونی یا زنی لري چې دانې شکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البزر یا پټ زون لرونکو نباتات چې تخم یې په جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشي او جوار، او بل دوه مشیمه نباتات. د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت، تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي؟ بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمیر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول، ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او ډنډر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکا یا ډنډر ده. ډنډر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غوټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې ډنډرې یا ساکې شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوې خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د ډنډر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې ډنډر یا ساکه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په ډنډر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوې دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
پاڼه د نبات شین رنګه برخه ده چې د ډنډر یا ساکې د پاسه واده کوي. پاڼه د کلوروفیل یا شین رنګه مادې لرونکې ده او د غذا جوړولو مهمه دنده په غاړه لري. څرنګه چې د نباتاتو خواړه په پاڼه کې جوړیږي، پاڼې ته د نبات د خوړو جوړولو فابریکه ویل کیږي. په لاندې شکل کې تاسې د پاڼې ډولونه وینئ چې رنګارنګ او بیلابیل ډولونه دي او هر یو ځانته خواص لري. د پاڼې جوړښت، د پاڼې دواړه خواوې د ایفیدرمیس په واسطه پوښل شوي دي. پاسنۍ ایفیدرمیس د یو مین پوړ په واسطه چې کوتیکولا نومیږي پوښل شوي دي. تر ایفیدرمیس لاندې پالیساډ او اسپنجي نسجونه موجود دي چې کلوروپلاست پکې موقعیت لري. دا دوه نسجونه د میزوپیل په نامه یادیږي. د دې نسجونو په منځ کې د زایلم او فلویم انتقالي نسجونه ځای لري. د پاڼې لاندنی ایپیدرمیس هم د یوپوریز دی چې پکې د غازونو د تبادلې او د اوبو د براسونو د کنټرول لپاره سوري موجود دي او د ستوماتا په نوم یادیږي.
د پاڼې د دندو په اړه ښوونکي دا راته ویل چې پاڼه د نبات لپاره د غذا جوړولو اصلي سرچینه ده. نو تاسې بلیدلی وي چې په نبات کې د پاڼې په خرینېدو او یا غوړېدو سره نبات له ودې پاتې کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوښتل. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې خون کیراته پروتستا بیان کړه او وی ویل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لار پیدا کړي نو د نس ناستې او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي. نن به په اتم ټولګي کې زیایي ترکیب ولولو. په دې درس کې ښوونکی راته دا وایي چې څنګه یو نبات له لمر څخه انرژي اخلي او د زیایي ترکیب په عملیه سره هغه په غذا بدلوي. د درس په دویمه برخه کې ښوونکی موږ ته غیر وعایوي نباتات تشریح کوي او دا به وایي چې ولې دوی ته غیر وعایي ویل کیږي.
زیایي ترکیب فوتوسینتیز په اووم ټولګي کې مو ولوستل چې نباتات د زیایي ترکیب په واسطه خپل غذایي توکي جوړوي. هغه خواړه چې د زیایي ترکیب په عملیه کې جوړیږي د حیواناتو او نباتاتو د ژوند لپاره ضروري ده. د زیایي ترکیب عملیه په کلوروپلاست کې صورت نیسي، ځکه د کلوروپلاست د کلوروپیل یا د شنه رنګ توکو پیګمنټ په لرلو کولای شي چې د لمر د رڼا په موجودیت کې خپل غذایي توکي جوړ کړي. تاسو په تصویر کې ووینئ چې د لمر د رڼا او حرارت په نتیجه کې د اکسیجن څخه په استفادې نباتات انرژي اخلي او بالاخره هغه د زیایي ترکیب د عملیه په واسطه په خوړو باندې بدلوي. پلاستیک د کلوروپیل پر پیګمنټ برسیره نور پیګمنټونه هم لري چې په ګلونو، میوو او په منی کې د ونې په پاڼو کې سور، نارنجي او ژیړ رنګونه تولیدوي. په ځایي ترکیب کې نباتات د ساده غیر عضوي توکو یعنی اومه موادو له اوبو او کاربن ډای اکسایډ څخه مغلق عضوي مرکبات لکه ګلوکوز یا قند جوړوي. د ځایي ترکیب په بهیر کې له ګلوکوز څخه د کیمیاوي تغیراتو وروسته نشایسته او نور مغلق مرکبات لکه پروتین او شحم جوړیږي. دغه توکي د فلویم نسجونو له لارې د نبات ټولو حجرو ته وړل کیږي او د نبات په بیلابیلو برخو یا غړو کې لکه ریښې، ډنډر یا ساقه او پاڼې کې زیرمه کیږي. او د هغه نباتات چې میوه کوي د میوې د زیادشت او ډیرېدلو او همدارنګه د میوې د خوند او هر څه دپاره مفید او ګټور تمامیږي. غیر وعایي نباتات نان واسکولر پلانټس هغه نباتات دي چې د اوبو او مدني موادو لپاره انتقالي نسجونه زایلم او فلویم نه لري. دا نباتات په نمجنو او سیوري لرونکو ځایونو کې شنه کیږي. د دې نباتاتو ریښې، ډنډر یا ساقه او پاڼې حقیقي نه دي، ځکه انتقالي نسجونه نه لري. په ټولو غیر وعایي نباتاتو کې د ریزویت په نوم ریښو ته ورته نرم میکروسکوپي جوړښتونه شته چې دنده د اوبو او مینرالونو جذبول دي. تاسو په تصویر کې وینئ هغه نباتات چې په تصویر کې معلومیږي غیر وعایي نباتات چې نه ساقه لري او نه هم هغه څه چې په نورو نباتاتو کې لیدل کیږي. سربیره پر دې اوبه او د خزو غیر وعایي نباتات د اړتیا وړ توکي کولی شي له هرې لوري ورننوځي. غیر وعایي نباتات د وعایي نسجونو د نر لرلو له کبله کوچنی جسامت لري او نشي کولی ډیر لوړ شي. دا نباتات مذکر او مونس جنسي غړي لري. مونس جنسي غړي یې د ارکونیم او مذکر جنسي غړي یې د انتروجیم په نومونو یادیږي. د ارکونیم د دننه مونس ګامیټ رامنځته کیږي. انتروجیم کڅوړې ته ورته دی چې زیات شمېر مذکر ګامینټونه تولیدوي. د مذکر او مونس ګامینټونو له یوځای کېدو څخه تخم تولیدیږي. د نباتاتو د غیر وعایي نباتاتو په دې ګروپ کې خزی یا موسیس د شنه نبات د کوچنیو کتلو په بڼه د ویالو په غاړه نمجنو ځایونو او ګڼو ځنګلونو د ونو په تنو د ډیرو او نمجنو خاورو د پاسه په ښه ډول واده کوي. خزی زوجي او غیر زوجي ډیرش لري. غیر زوجي ډیرش چې داسې دی چې کله د خاورې سره په تماس کې د خزو ډنډرو ته ورته تارونه ټوټه ټوټه شي، هر ټوټه کولای شي نوې خزه منځته راوړي. د خزو په زوجي ډیرش کې مونس او مذکر ګامنټونه تشکیلیږي چې د مذکر او مونس ګامنټونو د ځکه دوه څخه نوې خزي رامنځته کیږي. او بل ډول لیورورتیستی یا لیور ورډز د غیر وایي نباتات یو بل نه وده چې ځیګار ته ډیر ورتوالی لري.
د غیر وایي نباتاتو له ځانګړتیاو یو دا و چې دغه ډول نباتات په سیوري او په ځانګړې توګه د ویالو تر څنګ شنه کیږي، ځکه دا ډول نباتات همیشګي نم او اوبو ته ضرورت لري.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
نن هم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. کومو یا چینو تیر درس کې خون کې راته د انسان د بدن اډوکو جوړښت یا سکلیت بیان کړ. نن د انسان د بدن د جوړښت په مطالعه په لړ کې د انسان د بدن د وینې دوران دویمه برخه لولو. په دې برخه کې ډیر تمرکز د وینې په دوران کې د زړه پر رول وټول دی. خون کې د زړه هغه ټولې اجزاوې راته بیانوي چې زړه ته د وینې په دننه کېدو، د وینې د پمپ او بیرته بدن ته په رسولو کې مرسته کوي.
زموږ د وینې د دوران دوهمه برخه ده چې په دې برخه کې موږ زړه وایو. د زړه په برخه کې دغه عنوانونه چې زړه، د زړه جوپونه، د زړه والونه، د زړه رګونه، د زړه د فعالیت دوران او د وینې دوران، دغه موضوعات ووایو. اول رازو زړه ته. زړه ځانته جلا عضله لري. که چیرې یو څوک وایي چې زړه د ملسا عضلات څخه دی که د اسکلیټي عضلات څخه دی، د دې دوو څخه دی، وڅخه هم نه دی. زړه ځانته جلا ځانګړې خاصه مخصوصه مخططي عضله لري چې د زړه د عضلې په نامه جلا یادیږي. د سینې د کفاس دننه د سږو تر منځ لږ چپې خوا ته واقع دی، یا د میډیاسټینم وچپه طرف ته واقع دی، او خپله د پیریکارډیم پیری کارډیم که چیرې معنا کو دا یو د ترمینالوژي لغاتې پیری معنا شاوخه کارډیم په زړه پورې تړلی، یعنی په زړه پورې تړلی شاوخه یو نازکه پرده ده. د هغې په واسطه باندې هڅه سوی دی د مایع څخه ډک دی او نه پرېږدي چې زړه د حرکات په وخت کې وسولېږي. د زړه جوپونه. زړه اول خدا چې پرسته او چپه طرف باندې، یا رایت هارت او لیفت هارت، راسته زړه او چپه زړه باندې ویشل سوی دی. دغه څخه وروسته بیا په پلنوال یا پنډوال یې پورته برخه او کښته برخه باندې ویشل سوی دی. لوړه برخه چې ده هغه د نازکو دیوالو څخه جوړه سوې ده چې په دهلیزو باندې نمون سوی دی، اټریمز باندې یا هم اوزیناتو باندې. او لاندې برخه یا کښته برخه چې ده هغه پنډ دیوال لري او د بوتیناتو یا وینټریکلز په نامه یادیږي. نو په دې ترتیب باندې زړه څلور جوفه لري: رسته دهلیز یا رسته اوزین، چپه دهلیز یا چپه اوزین، رسته بوتین او چپه بوتین. د زړه والونه. د زړه جوفونه داسې واقع سوي دي چې دهلیز دهلیز ته لار نه لري، یعنی رسته دهلیز و چپه دهلیز ته لار نه لري، او رسته بوتین و چپه بوتین ته لار نه لري. په ځینو حالاتو کې دا چې څوک وایي چې وای زړه سره یو، هغه دا معنا چې رسته دهلیز و چپه دهلیز ته لار پیدا کړې ده، د وینې په دوران کې یې تشوشات منځته راوړي دي. خو په نرمل شکل سره رسته اوزین چې دی هغه و رسته بوتین ته لار لري، او چپه اوزین یا چپه دهلیز چې دی هغه چپه بوتین ته د والو په واسطه باندې لار لري. زړه په عمومي ډول سره څلور والونه لري چې دوه دانې د دهلیزو او د بوتینو تر مابینځ دي، او دوه دانې د بوتیناتو او لوی شریانو تر مابینځ دي. رازو د رسته دهلیز او رسته بوتین تر مابینځ وال د ټرایکاسپیډیا درې پله لرونکي وال په نامه سره یادیږي. د چپه دهلیز او چپه بوتین تر مابینځ وال د بایکاسپیډ یا دوه پله لرونکي وال په نامه سره یادیږي. ریوی شریان یا د سیر شریان او د رسته بوتین تر مابینځ، یعنی رسته بوتین چې کله وینه پورته کوي و سږو ته تر څو تصفیه صفا کسي، دلته یو وال موجود دی چې د پلمونري وال یا ریوی دریڅه په نامه سره یادیږي، یا ریوی والو. او د ابهر شریان د اورټیک شریان او چپابوتین تر مابینس کله چې چپابوتین ګرد سیستم ته وینه پمپ کوي ګرد سیستم ته وینه استه یي دلته هم یو وال موجود دی چې د اورټیک وال بیا ابهر د ریڅه په نام سره یادیږي دلته کچیر تاسو وګورئ چک سپیډ والو مادر تو ویل چې د رستا اوزین او رستا بوتین تر مابینس پروت دی د دې یو شخصیت دادی د بوتولو والو خاصیت دادی چې وینه خو پرېږدي چې خپل برخې ته ولاړ شي مثلا د رستا اوزین څخه رستا بوتین ته وینه الکی چې ولاړ شي مګر کله چې وینه واره له رستا بوتین ډکسو دی دغه درې په لیا سره بندي یي نه پرېږدي چې د بوتین څخه بیرته رستا اوزین ته وینه راپورته شي د چپا اوزین او چپا بوتین تر مابینز مو بایکاسپیډیا میټرل وال یا دوا پلې دلته تاسو ویني درې پلې لري دلته دوه پلې لري او بل مو ویل چې د رستا بوتین او ریوی شریان یا د سوج د شریان تر مابینز پلمونری وال موجود وو او د چپا بوتین او ابهر شریان تر مابینز او ارټیک وال موجود وو د زړه رګو تر ازو دا لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زړه خو ټول سیستم ته وینه ورکوي اوس بنو دا وایي چې زړه خپل د کمیلاری څخه خپل وینه اخلي د تخپل د کمیلاری څخه وینه راځي زړه په یو ځای کې د کورونری آرټری یا اکلیلی شریان په نامه باندې یو شریان موجود دی دغه شریان خپل د ابهر شریان څخه سرچینه اخلي کله چې چپا بوتین و ټول سیستم ته وینه ورکوي دلته یو شریان د اورټیک شریان په نامه یا د ابهر شریان په نامه باندې وجود لري د هغه شریان څخه یو کوچنی ټوټه یو کوچنی برخه راځي لکیږي د اکلیلی شریان په نامه باندې دا اکلیلی شریان د زړه ټول شاوخوا نیسي او هغه ته وینه ورکوي او اضافه تو کی اضافه مواد کاربون ډای اکساید چې دی هغه بیرته د اکلیلی ورید یا کورونری وین په واسطه باندې د زړه رسته د لیست اچول کیږي کورونر آرټری د شنه رنګ چې دی دا ټول آرټری وینونه دی او سره رنګ چې دی هغه آرټریز یا شریانونه دی د زړه د فعالیت دوران دا چې بيخي ډیر ونه ما فکر وکړ چې په اکس کې به درته تشریح کوم زړه ته ناپاک وینه د دغه دوه ورېدو د لار را داخليږي و رسته اوزینته رسته اوزینته چې کله وینه رااله دلته شیک سپیډ وال موجود چې موجود دی دا وال فلاسیږي رسته وینټریکل ته وینه راوړل کیږي رسته وینټریکل چې ډکسو دا وال مکمل تړل کیږي نه پرېږدي چې وینه بیرته سرچپه د خواته ولاړ شي رستا وینټریکل چې ډاکسو دا پلمونری یا د سږو ورید دی د سږو شریان دی دیته وینه ځي و سږو ته هلته تصفیه کیږي د هغه ځای بیرته راوړل کیږي د دغه دوه پلمونری وینو په واسطه باندې که تاسو په یاد موږ ویل چې یوازنی استثناء دا و چې ناپاک وینه په ریوی شریان کې او پاک وینه په ریوی ورید کې شتون درلودي نو د سږو څخه پاک وینه د دغه وریدو په واسطه باندې و رستا چپا اوزین ته راوړل کیږي د چپا اوزین څخه دلته بیا موږ ویل چې بایک سپیډ وال موجود و دوه پلی وال موجود و هغه خلاصیږي و چپا بوتین ته وینه راوړل کیږي کله چې چپا بوتین ډکسو دا والونه په مکمل ډول سره تړل کیږي بیا نه پرېږدي چې دلته چپا ولاړ شي دا اورټیک شریان موجود دی کله چې د پمپوکي چپا بوتین پمپوکي د اورټیک شریان په واسطه باندې د بدن وټول برخته پورته برخته زی او نور هم کښته برخته راځي وټول سیستم ته وینه ورکوي یعنی د یو پمپ څخه نیولې درسته او زین د پمپ څخه نیولې د چپا بوتین تر پمپ پورې کله چې وینه په ټول سیستم کې یو را وګرځیدل دا ټول د یو دوران په نامه سره یاد سو د انسان زړه په دې حالت کې او یا واره غورځي خود درون کار کول په وخت کې د ورزش کول په وخت کې د طبي په وخت کې حرکت زیاتیږي په ځینو حالات کې کمیږي هم او بل د وینې دوران تر ازو د وینې دوران پر دوو برخو وشل سوی دی یو لوی دوران دی او بل کوچنی دوران دی دا د وینې کوچنی دوران دی او دا د وینې لوی دوران دی په دې خاطر باندې لوی دوران ورته ویل کیږي ځکه چې د چپا بوتین څخه شروع کیږي د دغه ځای څخه شروع کیږي کله چې وینه ولاړل دا وینه ټول سیستم ته ولاړل بیرته رااله په رستا اوزین کې خالص ول دا ټول یو غټ سیستم په بر کې ونی وی چې لوی دوران یورته و مګر کوچنی دوران د بلته په دې خطر باندې وای زکه چې د رستا بوتین څخه وینه د ریوی شریان په واسطه باندې وسور ته ولاړل هلته فقط تصفیاس ول زکه چې ناپاکه د پاکس ول بیرته د ریوی ورید په واسطه باندې راوړل سول و چپا اوزین ته دا د کوچنی دوران په نامه سره یاد سپل
په دې
هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلې وي. دوم ټولګي زده کوونکو ته په راتلونکي درسي ساعت کې د ایکوسیستم عوامل بیان شي. په اتم ټولګي کې شمزی لرونکي یا فقاریه حیوانات لولو، او په نهم ټولګي کې به د انسان د بدن عضلاتي سیستم او د عضلاتو دندې ولولو.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. خو وخت
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
سروے وہ یلا دیکھو سر گو